سپینه خبری
رکو راست
سپینه خبری
رکو راست
د سپینه خبری رکو راست خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله اوسې پر روانه خبرونه کوم زنا شباشنا اوس من قدرمن همکار عبدالواجد عادل قربانی درنو اوریدونکو د تل په څیر په مهمه مسایلو بیا هم د قدرمن ملمنو نظر اخلو په افغانستان کې د یو نامه مشولې دي چې د جنوب پس دکړو بندیز د طالبانو د حکومتدارۍ د سیستم یو برخه ګرځیدلې ده طالبان خو په خزو محدودیتونه د خپل حکومت ولې د سیستم برخه ګرځولې خو سره لدې چې په افغان جنو او خزو محدودیت طالبان د خپل حکومت یو برخه ګرځولې آیا افغانان یعنی افغان خزه دغه محدودیت هم خپل د ژوند برخه ګرځي کنه نړۍ په دې برخه کې څه وی او څه خبرګونونه به ولري البته وضعیت ته پکاتو
بله شنوندگان عزیز به برنامه خوش آمدین. در برنامه امشب ما روی وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان و گفتار رئیس یوناما را در این ارتباط و آینده این و پالیسی بر حیات زنان صحبت میکنیم.
بله قدرمن ملمانه چه در پخبروانه که به زمان پختن زواب کی
بله.
حقوق بوها مریم زرمتی او هم در رنگ راهله کاویر د بشری حقوقو فعال بر اثر پخبروانه کی دو خوند به ورسته خبرونه کی په بس پایلو کی او پختنه به زواب کی خو اول به د سیمی او نړۍ خبرونه تا سره په ګډه وو
توجه شما را به اخباری ساعت بفرم
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا غاښنا رادیونه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنایم د طالبانو حکومت د پاکستان د لړمحاله حکومت صدر اعظم د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې افغانستان په پاکستان کې دننه د امن د ټینګولو مسولیت نه لري او پاکستان باید خپل کورنی مسائل په خپل حل کړي د پاکستان صدر اعظم انار الله کاکړ په تازه څرګندونو کې ویلي د کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي په پاکستان کې ترګریز بریدونه شپېته سلنه زیات شوې دي د پاکستان د لنډمحاله حکومت صدر اعظم د څرګندونو په جواب کې د طالبانو حکومت وی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد کار واخلي د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشي روزا اوتنبایوه یو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان جنو او خزو باندې د شپږم ټولګي پورته زده کړو په بندیز اندېښنه څرګنده کړې ده د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما مشي د چهارشنبې په ورځ چې د نومبر اتم او د عقرب د میاشتې 18مه نیټه وه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي همکاري د سازمان یا OIC لخوا د خزی په اسلامي ټولنه کې تر عنوان لاندې یو جوړ شوی کانفرنس کې د افغان خزو پر زده کړو او کار خبري وکړلې د دې خبر تفصيل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري
میرمن اتنبایوا وویل د طالبانو د حکومت د غوبندیزونو په ټولنیز اقتصادي فرهنګي او سیاسي برخو کې هم د افغان میرمنو لاسرسي محدود کړی دی میرمن اتنبایوا وویل په خزو او نجونو باندې دغه محدودیتونه هغوی د شپږم ټولګي نه پورته ټولګیو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې لزده کړو منع کوي او د ژوند په نورو ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او سیاسي برخو کې د هغوی لاسرسي محدودې د یوناما مشري په دې باندې خوشینی خودلې چې اوس په نجونو او خزو باندې د طالبانو د محدودیتونه د هغوی د حکومتداري د سیستم یو برخه ګرځېدلې ده نوشابه آشنا امریکا غاک واشنگتن
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداروي په افغانستان کې هر میاشت شپېته کسان مري یا معلولېږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یو له ککړو هیوادونو دی چې زیات چاودیدونکي توکي پکې دي او هر میاشت تر شپېته زیات خلک چې اکثریت یې ماشومان دي مري یا معلولېږي د یاد سروې له مخې د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه دوه پدرې برخو کې چاوتیدونکو ټوکی شته دی. په هند کې د کرکټ نړیوال جام د 19 سیالیو وروسته د هند، جنوبی افریقا او آسترالیا ټیمونه سیمی فائنل یا نیمه پای لوبو ته رسیدلی دي، او د نیوزیلند، پاکستان او افغانستان ټیمونه لا هم د همدې جام نیمه سیالیو ته د رسیدو په تمه دي. د ای سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا په خپور شوی جدول کې اوس وخت هند 14 او جنوبی افریقا او آسترالیا 12 پوینټونه یا نمرې لري او درې واړه سیمی فائنل ته وتلی دي. د سیمی فائنل نه مخکې شپږ نورې لوبې هم پاتې دي چې تر ټولو مهمې لوبې یې د نیوزیلند، پاکستان او افغانستان دي، ځکه له دې درې ټیمونو به یو یې سیمی فائنل ته وځي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پنځشنبې په ورځ چې د عقرب 13مه وه خبرداری ورکو چې د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ نظامی اړیکې مخ په پراخېدو او خطرناکې دي، او پر چین یې غږ وکړو چې د پینګ یانګ مخنیوی وکړي. د دې خبر نور تفصیل زما د همکار په غږ کې اوري.
امریکا، جنوبی کوریا او جاپان په وروستیو اونیو کې په مکرر ډول پر شمالي کوریا نیوکه کړې چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کړې، او جنوبی کوریا ویلي چې د شمالي کوریا حکومت د وسلو او مهماتو په بدل کې له روسیې فضايي ټکنالوژي ترلاسه کوي. بلینکن په جاپان کې د جیوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته د پنځشنبې په ورځ د جنوبي کوریا مرکز سیول کې وو، او په یو خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا او جنوبي کوریا د روسیې سره د شمالي کوریا د مخ پر ودې او خطرناکو نظامی همکاریو په اړه ژورې اندېښنې شریکوي. روسیه او شمالي کوریا د یو بل تاریخي متحدین بلل کیږي. روسیا پر اوکران د یرغل او شمالي کوریا د خپلو توغندیو او اټومي وسلو د پروګرامونو لکبله تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي.
په امریکا کې د جمهوری ریاست دپاره د محافظه کار یا جمهوری غوښتونکو نوماندانو دریمه مناظره د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې وشوه، خو د مخکنیو مناظرو د ګډونوالو شمیر پکې کم و. د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ترمن دریمه مناظره پر ان بی سی ټلویزیون خپره شوه، او تر ډیره په بهرنۍ تګلارې متمرکز وه. کاندیدانو د اسرائیل او حماس ترمن د روانې جګړې کې د اسرائیل پلوی وکړه، خو د اوکرين د جګړې د تمویل په اړه یو څه اختلافات درلودل. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو په غونډه کې ګډونوالو ته د انرژي د زیرمو او پانګونو په برخه کې د ایکو سازمان د ونډې په ارزښت ټینګار کړی دی. اردوان ویل ځواک او قوت په یووالي کې دی. د ایکو سازمان د غونډه په داسې حال کې شوې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین قزاقستان ته تللی چې په اوکراین باندې د روسیې د برید نه وروسته د سیمې د بیلابیلو هیوادونو همکاري جلب کړي. دا و د دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. کورم ودان چې حوصله وکړه. اوس هم قدرمن میلمانه مونږ سره په لاین کې دي، ځان به مطمئنه کو چې دوی مونږ سره دي. مریم جان ستړي مشي زما غږاله. کورم ودان میرمن کاویر تاسو هم زما غږاوري په خیر راغلی خبرونه ته.
سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. بله، صدای شما رو
میشنوم. از سب کساسی اجازه یه بار به دوار و ملمانو تا هم دقیقه موضوع چه اوس بلین که دی بور سر شریکه کن. سامنده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبای وا یو ځل بیا د طالبانو لخوا په افغان جنو او خوځو باندې لشپګم ټولګي پورته زده کړو په بندیز اندېښنه ښودلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یونما مشر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 8 د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د خزه په اسلامي ټولنه کې تر انوان لاندې یو جوړ شوی کانفرنس کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د غبندیزونو په ټولنیز، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخو کې هم د افغان مېرمنو لاسرسي محدود کړي، او طالبانو په خزه باندې محدودیت د خپل حکومت د پالیسۍ یو برخه ګرځولې ده.
بلې، شنوندگان عزیز تبریک شنیدین. حالا سوال اول از خانم راهلا کاوید میپرسیم که به نظر شما این نگرانی خانم روزا اوتنبایوا تا کدام اندازه البته قابل نگرانی عمومی شده میتونه، این نگرانی تا کدام حد بر زندگی زنان افغان تاثیر خواهد داشت؟
تشکر بسیار زیاد. من البته راحله کویر هستم. این یک نگرانی را که نماینده یونما اوتن بایوا اظهار کرده در مورد زنان افغانستان یک نگرانی بسیار جدی است، به سببی که زنان افغانستان نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدن و ولی متاسفانه امروز از ابتدایی ترین حقوقشان منع شدن و از ابتدایی ترین حقوقی که آموزش داشتن یک شغل یا وظیفه است و حتی گشت و گذار بدون محرم شرعی اینا ممنوع شدن. بنان تاثیرگذاری از این بر آینده دختران و زنان افغانستان به صورت خاص و به صورت کل در جامعه افغانستان یک آینده بسیار متاسفانه تاریک است که از این بابت نگرانی جدی وجود داره. به خاطر از اینکه یکی خو ما ارزش و اهمیت آموزش می‌بینیم که آموزش به حیث یک وسیله بسیار عمده و اساسی در محور انکشاف بشری قرار دارد. بدون آموزش استعداد انسان ها و ظرفیت انسان ها و ارزش هایی را که انسان باید در او مقام برسه متاسفانه که نمیتونه که به دست بیاره. آموزش است که انسان میتونه که در یک جایگاه مناسب قرار بده که بتونه امو ظرفیت و استعدادهای انسانی که داره او را برای رشد و رفاه خود، خانواده خود، محیط خود، جامعه خود و بالاخره جهان بشریت استفاده بکنن.
بله.
و از طرف دیگه مسئله زنان است که وقتی که زن نصف نفوس جامعه افغانستان است و اینا نتونن که حق آموزش و حق کار داشته باشن، پس جامعه افغانستان فلج است. این البته یک تعبیر بسیار چی یک مثال است، مثل یک ضرب المثل بود بسیار از سابق موجود داشت که انا میفهم دقیقا که کوت از کی است، اما ای که میفهم جامعه انسانی مثل یک پرنده است که یک بال زن است یک بال شمرد است. بنان وقتی که یک بال زن است و او بال مجروع باشه مالدار پرنده پرواز نمی کنن. بنان رفاه و آسایش جامعه افغانستان بستگی داره هم با موزش و هم با نقش زنان و حق تحصیل و آموزش کار زنان.
تشکر.
مننه. مهرمان زرمته تاسو نه په پښتنه ماتره کو سره لدی چې دا ډول سرګندونه د افغانستان د خزو په اړه او د طالبانو د دا رقم عمل چې مثلا د افغانستان په خزو انجونو باندې دوی محدودیتونه وضع کړي دي او یې د خپل حکومت د پالیسۍ برخه ګرځولې څه نوې خبره نه ده، اما په داسې لویو کانفرنسونو کې لکه په جده کې چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې خزه په اسلامي ټولنه کې خزه یا خزه په اسلامي ټولنه کې سره کم ژوند لري یا سره کم دي، په دغه کانفرنسونه کې د افغانستان دغه د خزو دغه موضوع په ډیر ډول مطرح کېدل چې هغه د یونما د مشر د خانه د څومره د اهمیت وړ ده، څه بدلون راوړل شي، څومره د اهمیت وړ خبره ده. اول غواړم ساس نظر پیوخل. ډیره مننه نوشه
بجنه. ایمه نظر باندې د موضوع را پارول او را مچتول او جنړیوال غوښته راکول یو ښه تصمیم ده، ځکه اده اقل به له دې نړیوال پرې خبر دي، یعنی دا داسې نه ده چې دا نړیوال پرې خبر نه دي، ولې تر څنګ اسلامي ممالک او د منطقې ممالک او نړیوالو ته دا موضوع رسول سي. افغانستان کې د طالب راتلل بل اخره په دې وطن کې د نورو ټولو خو یا بدو کړنو تر څنګ یو بد عمل دا ده چې دوی د ټولنې نیمایي وګړي د تحصیل د کار له حق محروم کړي دي، او دا به دوی هڅه کوي چې د فرهنګ جز وګرځوي او یا هم دا په خځو باندې تحمیل کړي، او دا موضوع یې راوپارولی. اما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې نظر مثبت ده، ښه کار ده، ولې اوس به د ټولنې او د جهان عکس العمل ته منتظر یو چې دوی به د دې موضوع په مقابل کې څه ډول عکس العمل ښیي.
مریم جان راځي چې د تاسو نظر خو بیرغه خلوخ پرونه کم دی لپاره رابللی استي خو دیوی لوست خزه او دیوی فعال خزه پتوګه تاسو خپل اندېخنه یا تاسو خپل نظر څه دی که طالبان د خپل حکومت د پالیسي یو برخه ګرځي آیا تاسو دغه نظر یا د خبر عادی کېدې شي چې خزه به نور کار ته نزي مکتب ته بلیزي تحصیل بنه کوي تعلیم بنه کوي له کوره به بهر نه وزي د ټولنې د نیمایي برخه به د څلور دیوالونو ترمنځ ایساري تاسو دا خبر عادي کېدی شي
زه فکر کوم چې نه پایست انسان دا خبر عادي کېدی نشي د طالب لپاره مادي کېدی نشي ځکه چې طالب په خپله کورنۍ کې لورم لري ښځم لري خورم لري مورم لري او د دې کورنۍ نیمایي غړي ښځې دي د یو خپل کورنۍ نیمه غړي څنګه اتل او باطل او ساکن پرې خودلای شي یو وړي لپاره د تعلیم ضرورت نشته د ډاکټر ضرورت نشته د پولیس ضرورت نشته د قضا ضرورت نشته د سرنوال ضرورت نشته د ټولنیزو خدماتو ضرورت ورته نشته پاتې انسان د دې لور سره مریض شي د مور او پلار لپاره خو د اولاد د فرق نه کوي کلور یو کوزي دای به چاته ورولې په دغه منطق څه دای لري فلازم دا د ټولنې لپاره عادي کېدلای نه شي ولې د فلن د لپاره د پښتو کې مو یو مثال لرو چرګ د ما چرګ یو په خلري د دې چرګ وو یو په خلري د په ځانم ظلم کوي د تا په لورم ظلم کوي د ما په لورم ظلم کوي صرف د دې لپاره د نړیوالو ته روخه یې زخه یو ځاتې هغه یې ولې په دې سره د هغه شدید ضربه بل هیڅ چاته نه واردوي بلکې د افغانستان د ټولنې مېرمنو ته او هغه همیر قشر ته سي متاسفانه په دې 500 کالو کې هر نو ناورین راغلی دا اولینه صدمه یې خجول لیدلیده او اولینه صدمه یې د دې لپاره لیدلیده چې کلتوري لحاظ باندې په اسلامي لحاظ باندې په نورو مسایلو کې څنګه د نارینه ذهنیت تغییر کوي لومړنۍ صدمه یې په ټولنه کې د کورنۍ وګړي ویني او د کورنۍ وګړي څومره هغه سختاري لحاظ باندې نارینه د اسلامي شریعت کې نارینه رئیس د کورنۍ ده هغه قائم ده او فلازم نور کسان چې د ستر قیمیت لاندې دي د هغه خپل ظلم پیغو باندې تر سره کوي او دا یو سلسله ده یو نظام ده یو سیستم ده چې په همدغه شکل باندې هلته په همدغه ټولنه کې مرواج ده متاسفانه دا د شریعت خلاف ده یعنی که طالب دا موضوع مطرح کوي لکه څنګه چې مخکې مو خور ویلې چې بدون محرم شرعي متاسفانه سفر کردنه میتنه شریعت وایي چې له محرم شرعي سره په د مزل باندې ولاړه ده ولې هلته مسله دا ده چې هغه د شریعت د خپل اصول لري هغه چې ستاسو صدمه رسیږي تکلیف ورته رسیږي نارینه پایښ د قائم دیږي د ساتنې لپاره د حفاظت لپاره ورسره محرم کړی ده نو حکومتغه برتري حکومتغه اولویت حکومتغه نه ده دلته خو صرف د خدمت مسله ده ولی متاسفانه طالب وغواړي چې دا موضوع عامه کې او په خلکو باندې دا تحمیل کړي ولی د افغانې ښځې لپاره د ما غوندې یوې مېرمنې لپاره او د زرهاو نورو مېرمنو لپاره یوه لپاره به دا د عملي کېدو او هغه نوي ځکه ژوندي انسانان بالاخره عکس العملونه لري او د افغانستان په ټولنه کې تقریبا 1.5 یا 2.5 فیصده نفوس ښځې دي فلازم 2.5% خدي په افغانستان کې کوم څه لور شپږ درس میډونه انسانان مرتب په اداره وکړو فکر وکړو چې دي تقریبا ولس میډونه خدي دي ولس میډونه ته په جبر باندې نه څه کولای شي حقیقت هغه کې زایل کې
منه
خب بله خانم کویر خانم زرمتی در مورد صدمه به جامعه افغانی یادآوری کردن و اگر این پالیسی طالبا برای یک 10 سال یا بیشتر از او ادامه پیدا کنه صدماتی که به جامعه افغانی میرسه و سلسله و تداوم فعالیت زنان در افغانستان به مکسله آیا چقدر سالهای دیگه با ضرورت است که تا این خلایی که به وجود آمده دوباره پر شود و از این صدمه جلوگیری شود؟
خب در این مورد سوال شما صحبت میکنم، من تا پیش از او اگر اجازه شما باشه من یک کم روشنی در مورد نقش مثلا کنفرانس ها و فشار اسلامی یک کم صحبت بکنم مثلا. که افغانستان در وضعیت که نسبت به زنان در افغانستان وضع شده به نام اسلام وضع شده، در حالی که ما وضعیت زنان را در کشورهای اسلامی دیگه میبینیم هیچ کدامش مثل افغانستان نیست.
بله.
یک تعداد کشورهایی است که مثل ایران، ترکیه، مثلا مالیزیا، اندونزیا، پاکستان که در همسایگی ماست، در اونجا زنان نقش بسیار فعال دارن در شمایشان، در تحصیلشان، در مسائل علم پیشرفت زیاد کردن. و در کشورهای دیگه عربی مثل عربستان یا مثلا قطر، کویت، اینا یک فرهنگ سنتی بود، ولی اینا استایستا میرن به طرف رشد، میرن به طرف رشد اجتماعی میرن و امروز با هزاران دختر عرب امروز در کشورهای غربی مصروف تحصیل هستند و در این حال اونا از تمام امکانات رفاهی زندگی برخوردار هستند. اونا مجبور نیستند، یعنی کشورهایی هستند که از لحاظ نفت و طلا اینا تمام مصارف از اونا برآورده میشه و اون زن عربستان ما از لحاظ رفاه زندگی به هیچ وجه نمیتونیم با زن افغانستان مقایسه بکنیم. ولی متاسفانه که فتواهایی که دارن میشن تو کار من گفتن که به نام اسلام متاسفانه که از اسلام در اینجا استفاده میشه. و از طرف دیگه هم در مسائل این که طالبا مثلا فامیلا خود نجات نمیتن، یعنی ما به عنوان یک معضل اجتماعی با افغانستان نگاه بکنیم، آموزش زن، حق زن، اینا یک معضل اجتماعی است. اصلا بگذاریم که یک شرایط آزاد وجود داشته باشن، خصوصا البته تعلیم ابتدایی باید اجباری باشه، در تمام کشورهای اجباری. بعد از اون باز هر فامیل یا هر فرد که ترجیح داد که چه زندگی کنه، کار کنه یا نکنه، مربوط با خودش است، یعنی کس مجبور نسازشه با ما انتخاب خودشان. خب حالا به سوال شما ای که
صدماتی که از این پالیسی در دراز مدت بر جامعه افغانستان میرسه،
وارد میشه، قطعا البته جبران ناپذیر است. هر روز عمر یک طفل، یک نوجوان و جوان که زایی میشه و بدون تعلیم و آموزش و تحصیل است، مانودار که اونمون صدمه در آینده از اون فرد اول به خودش، دوم به خانوادهش و سوم به کل اجتماع میرسن. ما پیشترم عرض کردم که وقتی که 10 سال فکر کنیم که دروازه مکاتب و دانشگاه ها و پوانتون ها اینا بسته باشه و زنان نتونن که درس بخونن، 10 سال بعد یک نسل که امروز بدیم شرایط به چی با یک نسل کاملا بیسواد بابار میاد که این نسل متاسفانه نه تنها بار دوش خانواده و اجتماع است، یک نسل وابسته به بار میان. از لحاظ روانی اونا توانمندی و اعتماد به نفس کافی ندارن، توانمندی هایی که بتونن مظرفیت ها و استعداد رشد کنن متاسفانه ندارن، توان تصمیم گیری را ندارن، توان درک و تحلیل مسائل و مشکلات ندارن و همچنانی که خودش نمیتونه که بعدا در وارد مارکت یا بازار کار شوه و یک آدم وابسته به یک کسی دیگه است. وقتی که موضوع وابستگی با
بله.
این موضوع وابستگی به صورت غیر مستقیم انسان ها را برده میسازه، وقتی که برده انال اینا نه تنهایی که در خانواده خود، مثلا شما یک زن باسواد ببینید که در تربیه اولاد و پرورش اولاد خود، در تغذیه اولاد خود، اونا چقدر نقش مهم دارن و این نه تنها که خانواده از و فرزندای از در عاید متضرر میشن، خود از هم امکان داره که با بسیار جنایاتی که امروز در سطح بین المللی وجود داره، مثلا قاچاق انسان، بردگی انسان، بردگی های جنسی، سوء استفاده های جنسی و تمام از این چیزا معروض میشه.
بله،
دیرمان متاسفانه که این صدمات هم متوجه خود یک زن است، هم متوجه خانواده از او، هم در مجموع یک جامعه که 50% نفوس از او توان خواندن و نوشتن و سواد نداشته باشه، باندار که او جامعه باز عقب مانده میباشه.
مننه میرمن زلماتی، لکه څنګه چې میرمن کاویرا هم ورته اشاره وکړله، زه به دا پوښتنه داسې مطرح کړم چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځو او نجونو باندې په دا ډول محدودیتونه وضع شوي دي چې تاسو خپله پې اګاستی او ټوله نړۍ پې تبصره او خبرګونونه ښیي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د اسلامي هیوادونو استاذي کابل ته راغلل. طالب استاذ سره یې وکتل، فتواګانې صادر کړلې، او د طالبانو د عمل چې محدودیتونه وضع کړي دای وغندل، او دای ویل چې په اسلام کې دغه محدودیت نشته. اما د زنو طالب پلوونه دا اوریدل کیږي چې که افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې محدودیتونه په خوځو وضع شوي، نو یوازینی هیواد هم دی چې دلته به اسلام پلی کیږي او د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې به دلته عمل کیږي. څه فکر کوئ چې که په دا ډول ای افغانستان د نړۍ یوازې منځوي هیواد پاتې کیدلی شي، کوم تعامل ته رسیدلی شي، د افغانستان وضعیت تاسو څنګه انځوروئ په دې ډول باندې؟ خو مخکې وویل شو چې د ښځو راتلونکي په دغه محدودیتونو یا د افغانستان راتلونکي به په ټوله کې په څه رقمي، اوس دا مهم چې پښتنه به دا وکړم چې به همدغه محدودیتونه د نړۍ نه دغه منځوي کېدل یا په خپل دریز درېدل د طالبانو، خپل طالبان څومره ننګولی شي د ښځو راتلونکي؟ خو به په هغه ډول چې میرمن کویرم وویل تاسو هم پیرانه اچوله، من تا خپل د طالبان حکومت به په څه ډولي، د دوی حکومت داری څنګه څومره ننګولی شي؟
دا موضوع مهمه ده، ولی یو مسئله ده چې نړیوال د افغانستان سره صادق نه دي متاسفه، ځکه چې کله چې په افغانستان کې جمهوري نظام و، نو که تاسو متوجه وي چې څنګه به د فساد مسله مطرح شوه، نو افغانستان به عاجل یا زیر خط ته ولاړو، یا به خط ته ولاړو، یا به سور خط ته ولاړ، او په افغانستان باندې به مرستې او دا مسایل بندېدل، یا همداسې نور ډېر مسایل. یعنی بېرته به هغه نظام دې ته اوسه دی پخپله له دننه د هغه دپاره یو تغییر راولي او یو هڅه وکړي. نړیوال د دې دپاره چې اوس د ټولې نړۍ ذهن مصروف وساتي، همدا موضوع یې مطرح کړی دی چې طالبان ښځې هغه ته نه پرېږدي، تحصیل ته نه پرېږدي، او کار ته نه پرېږدي. طالب څوک ده؟ چا راوستی ده؟ څنګه یې راوستی ده؟ په کوم قرارداد دې راوستی ده؟ او څنګه د زمینه ورته برابره کړه؟ وخت چې زمینه دې ورته برابره کړه، خلاصن ټول نقش قدم ته ورکوي او هغه عمل پرې کوي. اوس راځي دې موضوع ته چې نړیوال خو بل دې له موږ سره یو ګیم پلی کوي، او پیغه لوبه کې غواړي نړۍ ته دا وښيي چې طالب یو قدرت ده، او دوی غواړي چې د مصالحې له لارې او یا د هغه له لارې له هغو سره بحث وکړي، او بالاخره بیا هغوی دې ته متقاعد کړي چې د ښځو حقونه په هغه نظر کې ونیسي، او بیا که دوی هغه حقونه په نظر کې نه نیسي، فلازن دوی طالب په رسمیت نه پیژني او نړیوال سټیج باندې به جای ونه لري. حالانکه چې حقیقت داسې نه ده، د حقیقت د پردې شاته نور مسایل دي. نړیوال خپلې ګټې سنجوي، او د خپلو ګټو لپاره د افغانستان ولس میلیونه مېرمنې قرباني کړي دي، او هغه یو سرګرمي ده، یو بحث ده د دې لپاره چې د افغانستان خلک په همدې باندې مبتلا واوسي، په همدغه باندې بحث وکړي، او دوی د پردې شاته خپل نور غټ غټ بحثونه مخته بوزي. تاسو دې موضوع ته څه
مریم جان فکر کوئ چې په دغه افکارو، یعنی دغه فکر دی چې عمل جوړی، دغه یو مفکوره ده، یو فکر دی طالبانو سره چې دوی په مخ بیا، فکر کوئ چې د سیمې هیوادونه د نړۍ خصوصا د سیمې هیوادونه په چم گاون کې چې هیڅ هیواد کې خزه په دغه محدودیت نه دی پاتې شوی، فکر کوئ چې دوی به ورسره یو تعامل ته ورسیږي؟ سیمه ایمنی غیر د افغان خزانه چې تاسو ویل چې هغه به په ای صورت دغه مسائل خپل ژوند ته عادي نکی او نه به ومني، اما نور که په دې سیمه ایزه کچه راشه، فکر کوئ څوک منی ورسره؟ او یا د دوی فشار
بل منی ځکه چې د سیاست په خپل د ګټو جنگ ده، وخت چې هغه دولتونه سیاستونه کوي، دلته منافع اقتصادي منافع دي، جو پولیټیک مسائل دي، دا موضوعات وخت چې مطرح کیږي د یو لپاره د افغانستان د وګړو حقونه او یا د افغانستان د وګړو خوشحالي او خفګان کومه مسله نه ده. دا
رشاقونه زایلی کی او لا سو غلی اکثر لا سکوی د موضوع سو باندې هغه اصلا و ایت موضوع
مگر مریم جان د سه هوادونه چې مثلا خزه پر ټولو ټولنیزو انکشافي برخو کې فعال ونډه لري فکر نکوي چې دا غوي ګټه متضرره کیږي کچیرته د دغه افکارو د تاثیر لاندې راشي لکه په افغانستان کې چې اوس نیمه بشری قوه فلش ده د سید چې په 25% خو ځکه به ټول لوست نه وي اما غو فیصدی چې لوست وي وګوري چې څومره فعال ونډه درلوده
دا موضوع زه فکر کوم چې زیات دوی کولای شي چې عرف ته راځي چې د افغانستان که تاسو یو په یاد وي عرفان خان د پاکستان عمران خان د پاکستان صدر اعظم دا موضوع ته یو اشاره کړې چې د افغانستان عرف او عنعنات یو څه نه کوم چې د افغانستان د عرف او عنعنات په هغه کې مداخله وکړم حالا ازم دوی کولای شي چې دا مسایل ته ډېر اسانه د حل لاره پیدا کړي چې په افغانستان کې له ډېرو کلونو را پدې خو ښځې تحصیل نه کوي کار نه کوي او هلته بېل دې نفقه په نارینه باندې ده او دا موضوعات دومره هم مسایل نه دي ولې راځي دې څه څه تاثیر به په نورو ټولنو سوي که چېرته دا موضوع سړی دقت وکړي د ځینې مسایل لکه ساري امراض داسې وي د هغې جملې نه د انسان فطرت او طبیعت د همیشه د پاره دا ده چې غواړي چې یکه تاز واوسېږي او همیشه هر څه د ده په لاس کې واوسېږي که چېرته په نړۍ کې یا په ګاونډ هېوادو کې خلک دې ته متوجه کېږي چې دلته کله چې ښځو ته حق ورنه کړي تاته ډېر سیټونه بېکاره کېږي تاسو په دفاتر کې زمينه د کار نارینه او تجارتي مساعدېږي دغه ترڅنګ د کورنۍ روال متفاوت کېږي نو ځینې شیګنې لري نو کېدای شي چې دا به همسایه یا ګاونډي هېوادو باندې تاثیر وکړي او تاسو دویم دې غوښتنه وکړي چې موږ ښځې دې په کورو کې کېني او اضافه ته د ضرورت نشته چې دوی ډېر زیات زحمت ووهي متاسفانه ځینې مسایل ټولنیز مسایل دي او ټولنیز مسایل په رواجي شکل باندې تقلید پیدا کوي تقلیدي کې
بله خوب خانم کبیر به نظر شما علت اصلی این پالیسی طالبا در برابر زنان یا این محدودیت هایی که بر تعلیم و تربیه و فعالیت زنان در افغانستان وضع شده دلیل اصلی را شما چی درک میکنید؟ درک شما در این ارتباط چی است؟ و که این علت اصلی از چی است؟ آیا مسئله کاملا سیاسی است؟ اقتصادی است؟ اجتماعی است؟ یا عرف است؟ یا مسئله اسلامی را اینا پیشکش میکنن؟ دلیل اصلی و از اینا چی نفع میبرن؟ شما به این ارتباط درک شما چی است؟
خب البته در کل درک و برداشت شما از طالبان که طالبان دو قسمت هستن، یک بخش اما تصمیم گیرنده و پالیسی ساز از اینا کنا به اساس منافع سیاسی و اقتصادی تصمیم میگیرند. یک بخش اکثر طالب است به شمول کسایی که امروز به نام رهبران طالب در میدیا ما میبینیم، اینا اکثر هستند که با مو بیشتر با یک ایدئولوژی بسیار افراطی مخشویی شدند که به نام اسلام و بیشترش هم مسائل عرف و سنت هایست که به نام اسلام به شمول مثلا حق زنان شما میبینید در اسلام حقوق بسیار زیاده بر زنان وجود داره، ولی تمام بیشتر چیزایی که بر زنان در افغانستان اعمال میشه از عرف و سنت های رایج جامعه افغانستان منشأ میگیره که به نام اسلام بیشتر تری بنان. این بخش اذکرش ولی بیشتر مسائل عرفی سنتی و در قالب یا چارچوب ایدئولوژی افراطی اسلامی اینا چی شدن تربیه شدن، ولی بخشی که بخش مغز یا هسته رهبری طالب است که ما انوزم نمیفهم که در کجا است، منظور از یک ابزار از اینه و اما فرهنگ سنتی و همچنان ایدئولوژی اسلامی افراطی به عنوان یک ابزار برای منافع سیاسی و اقتصادی استفاده می کنند. این کال در کجا است یا چگونه است راجع به این نمی فهمم، ولی حداقل تجربه خود ما که در افغانستان بودیم از دورانی که مثلا حکومت جمهوریت شکل گرفت و بعد از جنگ های طالبا شروع شد و اینا، و به این نتیجه رسیدیم که اینجا طالبه که امروز بنان مولای متقی یا اینا در ویدیا یا ملا عمر کسی بنام ظاهر میشه، یا مو عسکر طالب است که بیچاره استفاده میشه به نام ایدئولوژی اسلامی. ولی اصل ازی که اینی اصلا در کجا قرار داره و چه کار میخواه بکنن، من فکر میکنم قطعا امی مسئله منافع سیاسی و اقتصادی است.
مننه مرمن کبیر. مرمن زرمتی پداغا غونده که چه ده اسلامی هوادونو کانفرانسو چه په اسلامي ټولنه کې خزه کوم ارزښت لري یا څه رقم نقش لري، په دې کې د یوناما مشه او تنبایوا ویلې دي چې ما چې خزو سره خبرې وکړې شپږ سلويخ فیصد په دې نظر وي چې د طالبانو د حکومت البته رسمیت پیژندلو سره دوی مخالفت لره، اما 50% نورې به ویلی چې د طالبان حکومت په دې شرط و پیژندل چې په رسمیت چې دوی د خزو حقونو ته غاړه کړي. تاسو فکر کوئ چې طالبان سره ستونزه یوازې د خزو په مسلې حلیږي چې خزه د مکتب ته په خاصو شرایطو لاړ شي یا د کار کولو یا نور مسایل؟ په مکتب باندې ټینګار کیږي ځنې خلک اوزی د افغانستان نه، خو دلته دا هم سوال دی کورنی مکتبونه ورته جوړیږي که دوی تحصیل وکړي تعلیم وکړي او داسې بیا هم په کورنو کې ساری بیا نو څه؟ آیا یوازې په رسمیت دغه د نجونو مکتب کولی شي چې طالب سره د خلکو یا د افغانستان د ښځو ستونزه حل کړي؟
د افغانستان د انسان حقونه، مدني حقونه د ټولنې او د نړیوال حقوقو په اساس باندې د بشر حقونه د نارینه او د ښځې لپاره مساوي حقونه دي، او په اسلام کې هم د ښځې او د نارینه لپاره یې مساوي حقونه ورکړي دي. دغه جملې نه د حیات حق ده، د مالکیت حق ده، د زده کړې حق ده، د اوسېدو د ژوند کولو حق ده، د صحت حق ده. یعنی دا ټول هغه څیزونه دي چې انسانان ورته ضرورت لري. دا نو څه نارینه او په ښځه باندې نه تقسیمېږي. یو ښځه کولی شي چې مالکیت ولري، یو کور ولري، ځمکه ولري، باغ ولري، موټر ولري. یو نارینه هم کولی شي. یو ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، یو نارینه هم ډاکټر ته ضرورت لري. فلازم که چیرته موضوع د اتباعو د حقونو مطرح کیږي، نو په د اتباعو په حقونو کې بیا تحصیل، کار، ټول مسایل راځي او باید په مساوي شکل په نظر کې ونیسي. رغم دې موضوع ته چې د طالب دپاره به دا آیا زمینه سازي د هغه دپاره وکړو که نه، زه فکر کوم تر دې څه په یو ټولنه کې یا په افغانستان کې هیڅ نظام ونه اوسېږي. همدا نظام چې همدا موجود ده، دا هم غنیمت ده، ځکه په جغرافیه باندې تسلط لري او نفوس تر قیمت لاندې شته. او که چېرته ځینو شرایطو ته دوی غاړه کېږدي، نو فکر کوم چې دا به بهتره وي، ځکه که تاسو د یو نویم کالونه په نظر کې دریاسي، نو تر هغه وضعیت نه چې خلکو په یو نویم کال کې چې دغه ملیشې و جهادي ډلې راغلې او خلک یې بې عزته کړو، د خلکو کورونه یې چور کړو، د خلکو په سرو کې میخونه ورټکوګل، د ښځو یې نه یې چینی پریکړې، او یا ډېر نور مسایل راسته په وطن کې تر سره کړل چې ټول وطن په کنډواله بدل شي. تر هغه وضعیت د طالب موجودیت د غنیمت د روزګار.
مېرمن زرمته، تاسو هغه شل کاله مخکې مسایل مطرح کړل، ولې باید دغه ذهنیتی چې تر دې چې هیڅ حکومت نه، آیا امکان لري چې افغانستان هیڅ حکومت ونه لري؟ ولې دا فکر باید چې افغانستان هیڅ حکومت ونه لري په یوشتمه پیړۍ کې، په داسې حال کې چې ځوان قشر اوس هم د افغانستان دننه او بیرون د افغانستان لپاره د یو منتخب حکومت یا دودی په وینا داس یو شکل غواړي په طالبانو باندې فشار دی بیرونی او هم دننه د افغانستان د سیاسینو چې دوی باید انتخاباتو ته غاړه کړي یو منتخب حکومت ولري د سهال کې چې تاسو غونډه فعال خځه د افغانستانه کبه حرم وته لیدي اما د نظام د مشروعیت د نظام د لپاره کار یو څه حل ځل کوي په هر برخه کې ولې باید دا فکر چې کا حکومت ونه لري نو د هیڅ نه به امدا غنیمت ده آیا په اوس وخت کې دا فکر سم دي تاسو په نظر
د افغانستان د لپاره په سیاسي رول باندې موږ افغانان متاسفانه تصمیم نیون کې نه دي ځکه د افغانستان وضعیت پنځوس کاله مخکې د دې جلا بل شاته په لاس کې روښل شوی ده او هغه چې غواړي په هر ځای کې وپیایي په هر ویاله باندې پولای شي کله یې روس جلا ونیو کله یې امریکا جلا ونیو کله یې انګلیس جلا ونیو نو فلازن اوس هم د پردې شاته معلومه نه ده چې افغانستان د لپاره څه ډول سیاست خلکو یا هغه قدرتونه چې په نړۍ کې وړي سیاست ولوبوي او مخصوصا په افغانستان کې خپلې ګټې په نظر کې لري معلومه نه ده چې هغوی څه شی څنګه ولیدي د دې لپاره ماده موضوع مطرح کړه چې افغانان خپل تصمیم نیول کې نه دي متاسفانه که موږ بهر هڅه کوو هم موږ تصمیم نیول کې نه یو که د نننه خپل طالب هڅه کوي هغه هم تصمیم نیول کې نه ده ځکه لکه څنګه چې درنې بلبنی وویلې د پردې شاته راز اصلا معلوم نه ده چې دلته څه مسایل دي او غواړي کوم خواته یې کش کړي فلازن زه بیا هم په خپل نظر باندې تاکید کوم چې و په یوویشتمه پېړۍ کې چې کله طالب راتلی شي په افغانستان باندې حاکم کېدی شي او افغانه ښځه د تعلیم او له تحصیل او له کاره منع کولی شي نو دې ته هم امکان شته چې په افغانستان کې هغه کورني جنګونه بیا ترسره شي او همدغه رقم وضعیت رامنځته شي لکه په یو نوي کال کې شي وو ولې د دې لپاره چې نن سبا بیا هم افغانان په ګډ ګډ نړۍ کې ټول سره لیو بل سره په ارتباط کې دي کولای شي او د بل سره بحث وکړي په دې مسایلو باندې او کېدای شي چې د نورو سیاسونو او دولتونو ترڅنګ افغانستان لپاره یو ښه تصمیم ونیسي ولې موضوع دا ده چې د طالب موجودیت د دې لپاره د فکر کوم چې همدا اوس یو غنیمت ده چې که چېرته د اقل هغه وضعیت رامنځته کېږي لکه ډېر کاله مخکې چې موږ تجربه کړی ده بیا تر هغه وضعیت نه دا بهتره ده د دې سره باید یو لاره جوړه شي او یو موضوع دې دا
لاره څنګه ډېر وخت کلان ځواب راکړي چې د مېرمن کویر نه پوښتنه لرو لاره څنګه طالبان باید د خلکو غوښتنو ته غاړه کېږي د مکتبونو او د خزو نجونو د حقونو په برخه کې کا خزه د غنیم نفوس د طالبانو ته غاړه خپل کړي
طالب باید د افغانستان د وګړو حقونه په رسمیت وپیژني او ځکه مشروع دولتونو مسؤلیت هم دغه ده چې که چېرته طالب غواړي چې مشروع دولت وزېږي په نړیوال سټیج کې خپل غږ پورته کړي د حق ادعا وکړي د نړیوال ټولنې یو جز وزېږي نو بیا خو د یو حکومت په اساس باندې یو نظام یو سیاسي دولت په اساس باندې خدای مجبور مکلف دی چې د خپل وګړو حقونه تضمین کړي یو نظام چې لدنن نه مشروعیت ونه لري وګړي چې ناراضه وي
تشکر خانم کویر ما یک مطلب میخواستم شما بپرسم که در شرایط کنونی که محدودیت ها موجود است در شرایط مسئولیت خود طبقه دخترها و زنها در افغانستان اینا در شرایط فعلی چه کاری کرده میتونن که تا اینمی دایی تعلیم و تربیه زنان و دختران این دایه به طور تنظیم شوه که امی زمانی که تا طالبا پالیسی خود تغییر میتن یا کدام تغییر عمده در کشور وارد میشه تا او زمان این خانم ها باید چی کارایی را میتونن اجرا کنن تا ای که ای حقوق و یا ای دایشان تحقق بیفته؟ تا او وقت باید چی کار انجام شوه؟
خب البته که در افغانستان زنان در این مدت 20 سال گذشته رشد بسیار خوب داشتن که خوشبختانه آگاهی و همچنان سطح درک زنان بسیار زیاد بالا رفت و زمین بود که بعد از اینکه طالبات افغانستان حاکم شدن و بخصوص وقتی که قوانین ممنوعه را علیه زنان وضع کردن مشاهد جنبش های زنان، اعتراضات زنان و اشکال انواع مختلف بودیم و هستیم هنوزم، ولی در داخل افغانستان بسیار زیاد مشکل است که زنان بتونن بیشتر از این مثلا کدام کار مؤثر انجام بدن، به خاطر که اونجا حاکمیت سرکوبگر طالبان است که در این مدت هم وقتی که زنان اعتراض کردن با یک سرکوب و اختناق بسیار شدید مواجه شدن، زنان هنوزم تحت تعقیب هستند، زنان زندانی شدند، زنانی که اعتراض کردند در زندان ها هستند، با انواع شکنجه مواجه شدند، کشته شدند، اختطاف شدند، جسدهایشان در بیرون انداخته شدند، بنان و با تمام اینمی شکنجه و ظلم و اختناق و سرکوبگری که در طالبان علیه زنان جریان دارند، بازم جنبش های زنان در داخل افغانستان فعال است و اعتراضات خود ندارند. ولی آنچه را که بسیار مهم است ایست که یکی خوب زنانه که در بیرون افغانستان هستن در سطح مجامع بین‌المللی باید که دادخواهی داشته باشن و بتانن که صدای زنان افغانستان باشن و دیگه ای که طبعا طالب به عنوان یک نیروی حاکم در افغانستان مسئولیت ایجاد یک حکومت قانونمند داره که در اون قانون باشه که مسئولیت و امنیت اجتماعی اقتصادی و در کل مسئولیت مردم تامین شود که مسئله حقوق انسانی بخش امو اساسات یا ابتدایی ترین مسائل یا قدم های مسئولیت است. مسئولیت اجتماعی و حقوقی شهروندان یک کشور و ادوای یک کشور است که باید توسط طالبان تامین شود.
بله، مرمان کبیر در خبرونه وروسته شی بیدی
زنان است که باید از طریق دادخواهی بتانن به جامعه بین‌المللی فشار بیارن که طبعا این بدون هزینه نیست.
تشکر.
دیره مننه. در خبرونه وروسته شی بیدی فقط یو دری دقیقه نورم وقت ول رو چه د دوار خویندو نظر واخلو. میرمن سرمتی په دغه حال کې چې ټول اسلامي هیوادونه اسلامي علما په دې نظر دي چې په اسلام کې خزتا دغه بندیزونه نشته کوم چې طالبانو او ذکری خصوصا د تحصیل په برخه کې تعلیم نه دی منع شوه، په دې برخه کې چې دا ټول په یو خوله دي، په دې معنی چې طالبان د دین نه لاره جدا کړی دی، یاد دي د څه چې په اسلام کې ویل شوی دی د تحصیل په برخه کې تعلیم په برخه کې دوی بیل لاره خبره کړی ده، خپل کړی ده ډیرو بخې، دغه مسولیت چا ته زیوس طالب دغه مسولیت بار اخستې شي تاسو څه وایئ؟ زه
فکر کوم چې دا یو ښه موضوع ده، دوی په دې مسلې باندې تحقیق کوي چې موږ ښځې غواړو چې شریعت لاره باندې.
بله بله، د اسلامي بله په دغه برخه کې هم د اسلامي هیوادونو مسولیت څه جوړیږي، ځکه په دغه کانفرنس کې اسلام په اسلامي ټولنه کې د خزو وړاندا کنه
د اسلامي هیوادونو
د دې مسولیت څه جوړیږي؟
دا چې نړیوالو ته دا وخی چې کله چې دا موضوع شرعي اصل نه ده، شرعي اساس نه لري، پس دا نظام خلاف د شریعت روان ده او دوی هغه خپل فتوا صادره کی ځکه چې د وخت ته یو په وټول نه کې د شریعت خلاف اعمال تر سره کیږي، نو خدای دې چې هغه وټول نه په غلطه روانه ده، اته عمل کفری نسی گرنالای باید یو نمور تا پیدا که یو فتوا باید در تا صادره که او دوی دی شریعت دی اساساتونه باید دفاع و کیسه دی شهر زکر دا خود دین پر طول ناری که دین بدناموی دی اسلام دین دی بدنامی سبب که گیسی دی اسلام دین دمر زشت و قبه او ظالم دین ده چه پیغه که دی خزو دی پار دغا مسائل پر نظر که نیول سویدی او که ظالم او بد او قبی دین نگی نو ولی طالب مسلمان ده او شرعی ادعا لری او شرعی حاکمیت
مېرمن زرماتی په ډېر بخنه چې خبرم قطع کو مېرمن کویل مهرباني وکړئ د خبرونه ورسته شي وي دي
بله شما هم یو دا وخت لرو خلاص وګین
ببخشین در مورد
چی صحبت کنم؟ امی خلاص بگین که آیا اسلام تا کدام اندازه اینا اسلام به ارتباط بهانه میارن؟
خب ما قبلا هم گفتم در این مورد که اون چرا که در افغانستان بر علیه زنان جریان داره در هیچ کشور اسلامی دیگه نیست و ما همه ما مسلمان هستیم در افغانستان، هرچند که به عنوان یک عالم اسلامی ما مطالعات نداشتیم در اسلام، ولی حداقل ما او آگاهی را در مورد داریم و همیشه شنیدیم موعظه اینا را که هیچ اطور مسئله در اسلام نیست که امروز مثلا به نام اسلام در افغانستان بر علیه زنان اعمال میشن و تمام کشورهای را ما قبلا گفتم، مثلا ما مالیزیا رفتیم عملا دیدیم، از نزدیک ترکیه رفتیم همشون مسلمان هستن، اندونزیا مثلا کلشون مسلمان هستن، مثلا حجاب اسلامی خود ندارن، در امور حدی که فرهنگ جامعهشان برشان قبول کردن مثلا. بنان متاسفانه این وضعیت در افغانستان وجود داره، نه در قالب مسائل اسلامی تعریف شده میتونه و نه در قالب امو
تشکر.
متاسفانه زاده یک فرهنگ بسیار سنتی که از او استفاده میشه و افغانستان متاسفانه کشورش که در آسیا.
بله دیر مننه مهربان کویل دیر بخیر چې د خبرونه وخت ختم دی تاسو نه او د مهربان زرمته نه د زړه لکوم مننه کوم چې په دې مهم بحث کې برخه واخله او خپل نظرم څرګند کړ. کوم ودان د سیمه او نړۍ خبرونه اورو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. روزا اوتامبایوا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما باری دیگر از محدودیت های طالبان بر آموزش زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و آن را بخشی از حکومتداری طالبان عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اوتامبایوا روز چهارشنبه 8 نوامبر در کنفرانس بین المللی سازمان همکاری های اسلامی زیر عنوان زنان در جامعه اسلامی که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود، محدودیت های وضع شده بر حق آموزش و کار زنان افغان را عامل عدم دسترسی زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواند. رئیس یونما در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت که با آن زنان افغان که دیدار کرده است، بیش از 46% آنان مخالف به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شده و 50% دیگر آنان گفتند که به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی باید منوط به احترام گذاشتن به حقوق زنان در افغانستان باشد. یونما در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که حضور اوتامبایوا در کنفرانس جده فرصت مهم است تا رسیدگی به خواستهای زنان و دختران افغان در اجندای بین المللی شامل ساخته شود. در این کنفرانس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد و شماری از نمایندگان زنان نیز شرکت داشتند.
حکومت طالبان در واکنش به اظهارات انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در اعلامیه گفته است که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این اعلامیه گفته است که افغانستان مسئولیت تامین امنیت در پاکستان را نداشته و به گفته وی پاکستان نباید بار ملامت ناکامی های خود را به دوش افغانستان بیندازد. با گفته مجاهد این که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان خشونت و ناامنی در پاکستان افزایش یافته است دلیل شده نمیتواند که حکومت طالبان در آن دست داشته است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که کاکر گفت پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 پاکستان امیدوار بود که صلح پایدار در افغانستان برقرار شود و طالبان گروه‌های مخالف پاکستان به ویژه تحریک طالبان پاکستانی را با راه اندازی عملیات سرکوب کنند و از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که ماهانه 60 نفر در اثر انفجار ماین‌های تعبیه شده در افغانستان کشته یا هم معلول می‌شوند. این اداره امروز پنجشنبه گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین ماین‌ها و مواد منفجر ناشده را در سطح جهان دارد. با گفته اوچا دو بر سه از 401 ولسوالی افغانستان با مواد منفجر ناشده آلوده می‌باشد که بیشترین قربانی انفجار این مواد کودکان می‌باشند. سازمان جهانی صحت میگوید که در زلزله های ماه گذشته ولایت هرات 43400 نفر به گونه مستقیم متضرر شدند که 23% آنان را کودکان تشکیل میدهند. این سازمان در وقت چهارشنبه در صفحه ایکس با نشر یک خبر نگاشته است که در حال حاضر در ولایت هرات 114000 نفر به کمک های بشری نیاز دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در مناطق زلزله زده هرات بیش از 3330 منزل به گونه کامل تخریب شده که اکثریت آن در ولسوالی زندجان ولایت هرات موقعیت دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ایالات متحده گفت که فلسطینیان بایست صدای تعیین کننده در تصمیم گیری باشند که کی قرار است پس از جنگ غزه را کنترل کند. آقای کربی گفت که حکومت به رهبری بایدن به این باور است که فلسطینیان بایست مسئول آینده خودشان باشند.
می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که غزه و کرانه غربی رود اردن برای مردم فلسطین است و آنان حق رأی و بلند کردن صدایشان را دارند. آنان به این تصمیم برسند که حکومتشان در جایی که زندگی می کنند چگونه باشد. این پالیسی ما باقی خواهد ماند و ما پیش می رویم.
محمد اشتیا صدر اعظم حکومت خودگردان فلسطین امروز پنجشنبه از جامعه جهانی خواهان کمک در ختم جنگ اسرائیل حماس شد.
الذي نحتاجه هو وقف الحرب.
چه تعداد از فلسطینیان باید بمیرند تا این جنگ پایان یابد؟ آنچه نیاز داریم توقف جنگ است. برای اینکه کمک ها تغییر ایجاد کند باید جنگ متوقف شود. چه سودی دارد که یک وقت نان بخوریم و فرداشت کشته شویم؟ زمان به خون مبدل شده است.
آقای اشتیا این سخنان را در پاریس، جایی که فرانسه، مقامات کشورهای غرب، عرب، سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر حکومتی را دور هم به این هدف جمع کرده تا کمک‌های عاجل را به مردم ملکی باریکه غزه فراهم کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است که مقامات اسرائیل در این نشست دعوت نشدند، اما از برگزاری آن مطلع شدند. چین امروز پنجشنبه مذاکرات روی مسائل اقلیم را با ایالات متحده یک موفقیت خواند و نماینده ایالات متحده در امور اقلیم گفت که دو قدرت جهان روی چند موضوع به نقاط مشترک دست یافتند. وزارت اکولوژی و محیط زیست چین گفت که دو طرف روی مسائل جامع و عمیق مذاکره کرده و به نتایج مثبتی در عرصه توسعه همکاری‌ها و اقدامات دو جانبه جهت تغییرات اقلیمی دست یافتند. مذاکرات کالیفرنیا میان مقامات ارشد آمریکا و چین قبل از ملاقات هفته آینده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همتای چینی‌اش صورت می‌گیرد که رهبران تلاش خواهند کرد تا علایقشان را پس از سال‌ها روابط سرد بهبود بخشند. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت 50 اوره امروز تیم نیوزیلند توانست سریلانکا را با 5 وکت شکست دهد. سریلانکا که نخست بیتینگ کرد با از دست دادن تمام بازیکنان خود در 46.4 اوور توانست 171 دوش کسب کند. نیوزیلند این هدف را در 23.3 دوش با از دست دادن 5 بازیکن پوره کرد. افغانستان رقابت آخر گروهی و سرنوشت ساز خود را فردا جمعه با آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. هنوز راه برای صعود تیم‌های نیوزیلند، افغانستان و پاکستان برای دور نیمه نهایی باز است و هر یک از این تیم‌ها می‌تواند پس از هند، آفریقای جنوبی و استرالیا به عنوان تیم چهارم به دور نیمه نهایی راه یابد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو، قدرمن لیدونکو، د سپین خبری یا رکراس خبرونه په هم دې پایتون رسیدا چې د درنو ملمنو نه چې خبرونه کې برخه واخسته نظر سرګند ک او د قدرمن اوریدونکو نه چې تر پای موږ سره خبرونه واوریده د زړه له کومې مننه کو کوم ودان تر بیا هم الله ملش
تا برنامه آینده شما را به خداوند مسپارم.